سلامونه ستړي مشه د شپې نه بجی دی تاسو مخ حق لا ساتي رادیو ناوري دی خبري خبرونه ته مو زافرید سیال د وقب پیکار د تخنیکی چارو په سمبل اختر کله کو خبرونه په خبرونه پیلو د راپورونو پر بنسټ د خوست ولایت په ځاځي میدان ولسوالۍ کې یو ځل بیا د طالب سرتیرو پاکستاني پوله ساتو ترمنځ نښته پیل شوې چې لا هم روانه ده. د افغانستان کورنۍ رسنیو د راپورونو پر بنسټ نښته نن مازدیګر 4 بجې پیل شوې ده. د سرچینو په خبره په نښته کې له درنو وسلو کار اخیستل شوی دی. تر اوسه د دواړو خواوو ترمنځ د نښتې اصلي علت او د نښتې له کبله د وختي مرګ ژوبلې په اړه جزئیات نشته. طالبان او پاکستاني چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. له دې وړاندې د تېر چهارشنبې په ورځ د دواړو خواوو ترمنځ په همدې سیمه کې نښته شوې وه. د خیبر پښتونخوا یو پوځي افسر د نوم نه ښودل په شرط ازادي راډیو ته ویلي وو نښته د شپې 8 بجې پیل او د سهار 4 بجې پای ته رسېدلې وه. د دې پوځي په خبره نښته د طالب سرتیرو پاکستاني پوله ساتو ترمنځ په تربلکي سیمه کې د طالبان لخوا د یوې امنیتي پوستې د جوړېدو پر سر راپورته شوې وه. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې دا څوم ځل دی چې طالبان له پاکستاني پوله ساتو سره په سرحدي سیمو کې دا ډول نښتې کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په برخه کې ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ ببل سبا د ملګرو ملتونو بشري حقونو شورا 50 نوبتي غونډې ته خپل راپور وړاندې کړی. ریچارډ بینټ د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د راپور په داسې وخت کې چمتو کوي چې د طالبانو حکومت افغانستان ته د هغه پر سفر بندیز لګولی دی. د طالبانو د حکومت ویاند صاحب الله مجاهد د بینټ راپورونه له مبالغې ډک بللي او ویلي دي چې هغه کوچني مسایل لویوي او هم دی امنه افغانستان ته په سفر هم بندیز لګیدلی. ښاغلی بینټ تېره اونۍ ترکیه او قطر ته تللی و او هلته یې له یو شمېر افغانانو سره د افغانستان د بشري وضعیت په اړه خبرې کړې وې. د افغانستان لپاره د جاپان سفیر ژمنه کړې ده چې جاپان به د افغانستان په 9 ولایتونو کې 115 نمړنې ښوونځي جوړ کړي. له ارګ څخه په خبره شوې خبرپاڼه کې له طالبانو خبر شوی خبر پانه کې طالبان ویل چې په کابل کې د جاپان سفیر تاکا یوشی کورومایا د جمعې پر ورځ د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر سره د کتنې پر مهال د ژمنه وکړه. د جاپان د سفیر د ژمنې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي چې دا ښوونځي په کله او په کومو ولایتونو کې جوړ شي. او په پاکستان کې روانه اونۍ د پولیو د واکسین عمومي کمپاین پیلېږي. چارواکو د خبرو وروسته تر دې وکړه چې 14 کاله وروسته په پلازمینه اسلام آباد کې د پولیو د یو مثبت پیښې خبر خپور شو. د ماشومان د ګزارن د واکسین مسؤول شیر رضا وویل د پولیو د واکسین کمپاین به سر له دوشنبې شروع شي او تر 3 میلیونه ډېر هغه ماشومان ته به د واکسین ورکړل شي چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم دي. په پاکستان کې سږ کال د پولیو 12 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. اسی خبرونه واریدل وړاندې په خبرونه کې سره د مطالعه واریدل شي. نوی بنسټونو له ملګرو ملتونو وخت دی چې په افغانستان کې د ښځو انجونو بشري حقونو وضعیت ته یو ځل بیا کتنه وکړي. خو افغان مېرمنې وایي
دا یو تاریخ پات کی چې ملل متحد کې دومره هیوادونه هم پلغک پورته کړي خو حاکمان د دې ځای باندې تاثیر نه کړي.
بل پلاو په هغه ولایتونو کې چې ګرمسیر دي نوې تعلیمي کال پیل شوی. افغان نجونې ګل کوي
که هم حجاب کول او اوس یې هم کو زمون خنځی کې یوازې انجونې زده کړې کوي. استادان هم خزینه دي نو ولې د خنځیو دروازې زمون پر مخ بندې دي.
لا دې سربیره بر سره په خبرونه کې واوري چې ولې سالځایونو ته د خلکو ورتګ کم شوی او د طالبانو بندیز چې په ښځو باندې دغه تفریح ځایونو ته یې لګولی څومره په دې کار یې اغېز کړی. په دې اړه به هم درته جزئیات ولرو. نړیوالو موضوعاتو ته هم تم کېږو. نور مطالب هم شته. بلتیا مغواړو
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشه. د بشري حقوقو مدني ټولنه نوی بنسټونه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا تایمي غړو ته په یو پرنيستلي کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه شورا اندېښنه ښودلې ده. دغه لیکي د افغانستان لپاره د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي لپاره ماموریت د دوام ملاتړ ترڅنګ ژوره ترژره د یوې داسې نړیوال میکانیزم د رامنځته کېدو سپارښتنه شوې چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو ځواب ویونکي وي. تفصیل حدیث پر دې سنورو.
په داسې حال کې چې ټاکل شوې تر راتلونکو دوه ورځو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا و 50مه نوبتي غونډه وشي، د بشري حقوقو او مدني ټولنو لسګونو بنسټونو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا دایمي غړو ته په یو پرانیستي لیک کې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په جدي توګه د اندېښنې وړ بللی دی. د مدني ټولنو او بشري حقوقو بنسټونو استازو چشميري نوي او ترسيګي پرون جمعه د سپتمبر 6مه په یو پرانیستي تفصيلي لیک کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا پر دایمي غړو غږ کړی چې په افغانستان کې په سیستماتیک او پراخه کچه د بشري حقوقو د نقض د ارزونې لپاره ژر تر ژره یو خپلواک او نړیوال میکانیزم رامنځته کړي. په لیک کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د دایمي غړو هیوادونو او ناظرو بنسټونو څخه غوښتنه شوې چې په افغانستان کې روان جنسیتي تبعیض د یو جرم په توګه د نړیوالو قوانینو لمخې وڅېړي. وړاندې په دغه سرخلاصي لیک کې د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي پور ورکونکو د مندونو پر بنسټ ویل شوی چې طالبانو د خزو د فعالیتونو د محدودولو لپاره 250 داسې فرمانونه ورکړي چې د جنسیتي اپارټاید بیلګه کېدی شي. د خزو او بشري حقوقو یو شمیر فعالان د دې اقدام ستاینه کوي، خو په اړه ویشلې نظرونه لري. د خزو بشري حقوقو فعال خالده تحسین نیوکه کوي چې ملګری ملتونه او په ځانګړي توګه د بشري حقوقو شورا د افغان میرمنو پر وړاندې مسولانه چلند نه کوي.
اگر واقعا حقوق بشر
د بشري حقوقو شورا کې غواړي چې کار وکړي او په افغانستان کې د استادو ماموریت تمدید شي، هغوی باید داسې عملی کارونه چې خلک یې احساس کړي وکړي. که دوی اړتیا هم د بشري حقوقو لپاره سم کار کولای، نو ولې به اوس په نړۍ کې د بشري حقوقو وضعیت داسې و؟ لبه مرغه په دې اړه زما نظر خوشبینانه نه دی.
دې اداره وبکارش
د خزو بشري حقوقو یوې بل فعال یوګي عمل بیا په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
دا چې سو نوي سازمانونو سره یو ځای شوی دي، تابان چې دا یو تاثیر لري د افغانستان خزو پاکل چې دومره هیوادونه دوی اندېښنې خي، نو دوی هم باید خبر رول ادا کړي د دې حالت په بهبود کې. د بشري نورین چې اوس جاری دي په ولسونو باندې افغانستان کې ملل متحد د یونما نماینده چې دلته د ماموریت وغځول شي، دا به ډیر ښه وي، ځکه د دې نظر تر پرتلکې د نورو نظر سره دا یو تاریخ پات کې چې ملل متحد کې دومره هیوادونه هم خپل غږ پورته کړی، خو حاکمان د دې ځای باندې هیڅ تاثیر یې نه دی کړی.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په پرانیستي د غلیک کې همداشان په افغانستان کې د قومي او مذهبي لګکیو پر وړاندې د تبعیضي چلن سربیره د مدني فعالانو، خبريالانو، هنرمندانو او د تیر جمهوریت نظام د نظامیانو پر نیولو او پر وړاندې د ډول ډول شکنجو په اړه هم ژوراندې ښنه خودل شوی. په لیک کې راغلي چې د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکونکو د ماموریت دوام او ملاتړ په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو د قرار ونی شونتیا یقیني کوي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکونکو ریچارډ بینت د جمعې په ورځ د سپتمبر 6مه په خپل ایکس پانه کې لیکلیو چې دای با د دوشنبه په ورځ مازیګر مهال د بشري حقوقو شورا ته په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په دغه سرخلاصي لیک کې دا هم ویل شوی چې طالبانو له نړیوالو سره کړې ژمنې نه دي عملي کړې او په دوامداره توګه د بشري حقوقو د نقص په برخه کې خپل سر او غیر قانوني او مخبر زیاتی دونکو محدودیتونو ته دوام ورکړی دی چې لامل یې ورستر بلی د بشري حقوقو وضعیت کړکیچن کیږي. د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد د دې لیک په اړه د ازادي رادیو پښتنې ځواب نکړي، خو مخکې بیا طالب چارواکو د اندېښنې بي ځای بللي او تل یې دا کړی چې په افغانستان کې د ټولو په ځانګړي توګه د خزو حقونه د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندې دي، هغه دا چې افغان میرمن او نړیوالو ته د منلو نه ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د طالبانو حکومت د امر بالمعروف نوی قانون په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 12 غړو هیوادونو اعلامیه د افغانستان دننه او بهر له هر کلي سره مخ شوی ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان ځانګړي راپور ورکوونکي په دې سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست او یو شمېر افغانو میرمنو د دې اقدام هرکلی کړی دی. په دغې اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوي دي چې د نوي قانون له پلي کولو دې ژر تر ژره لاس واخلي. تفصیل سنکا کرناورو.
روسته لده چه ده ملگرو ملتونو ده امنیت شورا دولس و غرو ده طالبان و حکومه ده امر بالمعروف و نهیان المنکر وزارت قانون پغبرگون که یو اگر ده اعلامیه خبره کرده ده افغانستان ده ننو بهر ده اقدام هر کلی شوی ده. ده افغانستان لپاره ده ملگرو ملتونو سازمان زنگری را پرور کون که ریچارد بنیت ده سپتمبر پش بگمه ده شپینا وقتا پخپل اکسپانه ده اعلامیه ده اوی برخی پا بیخ پراولو سره لده اعلامیه خپل ملاتر خوده لی. ده ملگرو ملتونو سازمان که ده افغانستان ده دایمی استاز ولی سرپرست نصیر احمد فایق هم ده سپتمبر پش بگمه پخپل اکسپانه لده اعلامیه چه ده هر کلی ترسنگ لده دولس و غلو هیوادونو مننه کرده. همه حالا د افغانستان د نن یو شمیر میرمنې که څه هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دولسو غړو لخوا دا اقدام هیله بښونکی بولي، خو وایي یوازې د اعلامیو خپرول نشي کولی د افغان میرمنو ستونزې حل کړي. یوه له دوی څخه چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
دا اعلامیه چې دوی خپره کړې ده، دا ما په نظر هېڅ بسنه نه کوي، په دې خاطر چې په څو موردو کې دوی دپاره اعلامیه ډېرو مملکتونه خپره شول، اما دوی چندان په کیسه کې نه دي، اما هغه جدي نه نیسي. باید یو جدي اقدام وشي، په دې خاطر چې دلته ژوند د نجونو لپاره ډېر تنګ کړی دی، لږ نه بیخي ډېر تنګ کړی دی.
د ښځو د حقونو فعالانې هم ورته نظر لري. له ډلې نسرین حمیدی ازادي راډیو ته وویل چې نړیواله ټولنه باید د اعلامیو او غندنو تر څنګ پر طالبانو ډیپلوماتیک، اقتصادي او سیاسي فشارونه راوړي.
هغه نړیوالې ټولنې چې د بشري حقونو د خوندیتوب ادعا کوي باید د اعلامیو تر شا پاتې نه شي او یوازې په اعلامیو او غندنو تکیه ونه کړي، او باید په عملي توګه د ښځو او نجونو د ژوند د ښه والي او د هغوی د حقونو د بیرته ترلاسه کولو لپاره په طالبانو فشارونه زیات کړي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دریو دایمي غړو امریکا، فرانسې او بریتانیا په ګډون د دولسو هیوادونو په دې ګډه اعلامیه کې چې پرون د سپتمبر په شپږمه خپره شوه پر طالبانو غږ شوی چې په افغانستان کې د هغو نویو قوانینو تطبیق سمدستي وځنډوي چې د ښځو حقونه محدودوي. دوی هغه څه چې په اعلامیه کې د طالبانو لخوا د جنسیت پر بنسټ له ښځو سره سیستماتیک تبعیضي چلند او د ښځو او نجونو ځپل بلل شوي غندلي دي. یادونه ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا 15 غړي هیوادونه لري، چین، روسیا او الجزایر د اعلامیه کې نه دي شامل شوي. د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهیان المنکر قانون د اګست په 18مه په څلور فصلونو او 15 مادو کې نافذ او په رسمي جریده کې خپور شو. دا قانون چې تر ډیره په ټولنه کې د ښځو د راڅرګندېدو پر څرنګوالي متمرکز دی او د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده یې د جدي تطبیق سپارښتنه کړې، تر دې مخکې هم له ګڼو کورنیو او بهرنیو غبرګونونو سره مخامخ شوی.
په تودو سیمو کې نوی تعلیمي کال پیل شو، خو لا هم لږ په ګم ټولګي و د لوړ ټولګي و د زده کوونکو خزینه زده کوونکو پر وړاندې د ښوونځیو دروازې بندې پاتې دي. د زده کوونکي وایي د دوی په سیمو کې څلورم تعلیمي کال پیلېږي خو دوی له تعلیمه بې برخې دي. د دوی په خبره پخوا هم په ښوونځي کې په هیجاب کې تللي، ځانګړي ښوونځي او ښځینه ښوونکي درلودلې او ټولې چارې اسلامي اصولو او افغاني کلتور سره سمې پرمخ تللې، خو بیا یې هم پرمخ ښوونځیو دروازې بندې دي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
د ننګرهار په ګډون د ختیځو ولایتونو د تودو سیمو ښځینه زده کوونکي وایي د نوي تعلیمي کال پیل کېدو ته یې هیله درلوده چې اوسنی واکمن به پر مخ د ښوونځیو بندې دروازې پرانیزي، خو داسې معلومیږي چې څلورم کال به هم بې زده کړو تیر شي. د جلال آباد اوسیدونکي ښکلا ازادي راډیو ته وویل د طالبانو بیا واکمنېدو پر مهال دالای لیسې په لسم ټولګي کې پر زده کړو بوخته وه. په وینا یې لیسې خپله ودانی او خزینه خون کې لري او دوی به هم په پوره حجاب کې ښوونځي ته تللې. داسې څه نه و چې د اسلامي اصولو او افغاني کلتور مخالف وي.
طالبانو چې د کومې ورځې نه ښوونځي بند کړي، موږ له تعلیم بې برخې او کورونو کې ناست یو. موږ هیله درلوده چې د نوي درسي کال پیل کېدو سره به زموږ پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانستل شي، خو لا هم هغه هیله نه ده پوره شوې. موږ مخکې هم حجاب کولو او اوس یې هم کوو. زموږ ښوونځي کې یوازې انجونې زده کړې کوي، استادان هم ښځینه دي، نو ولې د ښوونځیو دروازې زموږ پر مخ بندې دي؟
د کونړ ولایت د یوې ګرمسیری ولسوالۍ د انجونو لیسې زده کوونکې نادی راته وویل
زمونږ په ګرمسیر سیمو کې نوی تعلیمي کال شروع دی، خو بیا هم موږ د تعلیم څخه بې برخې یو. وړې او انجونې هلکان چې دي دوی مکتب ته ځي، موږ په دې تمه یو چې سږ کال به ښوونځي زموږ پر مخ خلاص شي، خو هغه هیله مو لا پوره نه ده او تر اوسه پته نشته چې څه وخت به زموږ پر مخ ښوونځي دروازې خلاصې شي.
له خونځي ومنکړی شوی نجونی وای د طالبانو یادو بندیزونو سره تعلیم او تحصیل پورې ټول تړلی امیدونه خاور سره برابر شوی دی. د یو لسم ټولګیز د کوونکې جمیله
زیات په خواري خلکو استلی دا ټول بی ځای پسند او کی دا د خزو تعلیم چي دی دا ډیر اړین دی. کچیرته په ټولنه کې خزینه ډاکټر نه یا همدارنګه خزینه خوونکې نه نو هغه ټولنه پرمختګ نشي کولای. ځکه همدا تعلیم دی علم دی چې یو ملک د نورو سره سیال کولای شي. ټول نړۍ ته پاتې ده چې دلته انجونې جدي په حیا پرده حجاب سره ځي خپل تعلیم سره سی. البته د خوځو خوونکو د خوانه تدریس کیږي
په افغانستان کې لشپګم د لوړو ټولګیو په خزینس د کوونکو د لګیدلو بندیزونو لری کولو لپاره نړیوالو عام افغانانو او خپل د طالبانو د یو شمیر دینی مدرسو عالمانو غوښتنې کړې دي. دغو دینی عالمانو په اسلام کې د نجونو تعلیم او تحصیل لازم ګڼلې ده. د ننګرهار د یوې دینی مدرسې مشر مفتی زیو رحمان
د رفیده په نوم یو بیبي و دا ول ډاکټر اته چې عملیاتونه باندې کوي او سوینه تعلیم فتنه ده. دا د حضور په وخت کې و نبی رسول الله ویل چې کم صحابي زخمی کیږي رفیده باندې دي عملیات کې جراحي عملیات کول هغه وخت حضور په خپل موجود او صحابه مشته علاج خزه کې ټول سیرت نگارانو لیکلې دي چې د دې صحابي ټول علاج رفیده کو یو شی چې ممکنی اسلام نه مانه کې اسلام خوخی پکې دی اسلام می پکې دی عزت می پکې دی ابروم خوندی نو ولې د دې مخالفت.
دا هغه غوښتنه ده چې په اړه طالبانو د یو طرحې جوړولو خبره کړي خو د دریو کالو په تیریدو لا هم یاد طرحه نه ده چمتو شوې او لامل یې په میلیونونو نجونی له تعلیم او تحصیل بې برخې دي.
ازادي رادیو ته ورځو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د افغانستان په اړه وړاندې درته نور مطلب هم لرو خو اوس یو نړیواله موضوع اخلو. یو پاکستانی چې په کاناډا کې اوسي تورن شوی چې د اسلامي دولت ډلې یادایش په ملاتړ یې د امریکا په نیویارک ښار کې یوه حمله پلان کړې وه. د امریکا عدلي وزارت په بیان کې ویلي دي چې دا کس محمد شاه زیب خان نومیږي چې په شاه زیب مشهور دی. جزئیات په دې راپور کې.
شلکلن محمد شاه زیب خان تورن شوی دی چې د اکتوبر په ومه یا د اکتوبر په 11مه د نیویارک په بروکلین کې چې ډیر یهودان پکې ژوند کوي حمله وکړي. د اکتوبر ومه هغه نیټه ده چې کال مخکې حماس وسلواله ډلې چې واشنگتن اروپایي ټولنه یې د ترګر ډلې په توګه پیژني د اسرائیل دننه شاوخوا 1200 کسان ووشل او نشته 250 تنه برم تکړل. د اکتوبر 11مه بیا د یوم کیپور په نوم د یهودانو یو مذهبي ورسته. روټرز ارنست کاناډا د پولیسو په وینا خبر ورکوي چې شاه زیب خان د چهارشنبې پورس د مونټریال په جنوب کې د کیوبک په آرمز ټاون کې ونیول شو او د سپتمبر په 14مه په دی په مونټریال کې محکمې ته حاضر شي. د امریکا د متحده ایالاتونو لوی څارنوال مریک ګارلند د جمعې پورس په خبره کړې بیان کې وویل چې شاه زیب خان د نیت ترلود چې ډیر یهودان یو ځای ووشني. شاخلی ګارلند د کاناډا له پولیسو مننه وکړه چې دا ترهګری نیولې دی. د راپورونو له مخې شاه زیب خان د استخباراتو دوه افسرانو ته دا خبره له خولې وتلې وه چې د دې بریټ پلان لري او غواړي چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د اسلامي دولت ډلې د ملاتړ یو څانګه هم جوړ کړي. شاه زیب خان د استخباراتو له غړي غوښتي وو چې AR دولت ټوپک او مهمات ورته چمتو کړي او د بریټ ځایونه مشخص کړي. اسوسییټډ پریس اژانس د امریکایي چارواکو په وینا څرګندوي چې شاه زیب خان د پروسه شکل په نومبر کې د اسلامي دولت ډلې ویډیوګانې آنلاین خبرې کړې دي او د دې ډلې ملاتړ په یو لړ پیغامونو کې کړی دی. تر اوسه دا څرګندنه ده چې شاه زیب خان په کاناډا کې مدافع وکیل لري کنه لري او آیا کاناډا به د امریکا متحده ایالاتونو ته د محاکمې لپاره وسپاري کنه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د پلاسمینی کابل او یوشمیر ولایتونو سیدونکو وای سره لدی چې سکال د بیلابلو تازه میوه حاصلات زیات او قیمتونه هم مناسب دي خو به هم دوی د خستو توانه لري. دا دغه خلکو په خبره وخت نا وختي ماشومان ترې تازه میوه غواړي خو په خبره د بد اقتصادي وضعیت لامل د خپل کورنۍ او ماشومانو د اړتیاوې نشي پوره کولی. بل خو یو شمیر میوه پلورونکي هم وایي سره لدی چې تازه میوه سږ کال په بازار کې ګران نه دي خو بازارونه سړ دي. بل طرف ډاکټران وایي چې تازه میوې د انسانانو د بدن د اړتیا وړ ویټامینونه پوره کوي. په خبرې هر انسان ته خوراک په نورمال ډول پونه کې لږ تر لږه دوه درې ځلې ضرور دی. تفصیل په راپور کې.
د تازه میوې وختونه ماشومان اطمن کوي ځکه هغوی په ورځني ژوند کې لکه څنګه چې د خوراکي رژیم دی ضرورت لري تازه میوې ته. موږ نشو کولی چې تازه میوې
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی او د وی اته کسیزه کورنۍ مشر محب شینواری و. محب وایي د بیکاری او بېوزلۍ له امله خپل ماشومانو ته میوه دانه نسی ورولای.
سکان د تیر کال پرتله د تیر کال پرتله زموږ په شمول زموږ نور خلکو د تازه میوې ته د لاسرسی کېږي. اقتصادي توان د خلکو ضعیف دی چې له تازه میوو نه برخمن کېږي. د تیر کالونو پرتله سږ کال تازه میوې په کمه کچه اخلو ځکه د یوې انګورو خلطه په بازار کې په یو نیم سل شاوخوا افغانۍ کېږي.
محب شینواری وایي وروستۍ ځلې تېره اونۍ کور ته میوه وړي. د کابل ښار اوسیدونکی او د دولس کسیزې کورنۍ سرپرست محمد طاهر هم وایي په کور کې درې اولادونه او لمسیان د میوو غوښتنه کوي، خو په خبره یې دای او زوی دومره وس نه لري چې د کور د ماشومانو د اړتیا پوره کړي.
کله چې دوستانو سره مخامخ کېږو یو لطف کوي، یو دانه نیم دانه به سره خورو. همدا امکانات نشته چې موږ خپل بچیانو دپاره واخلو کور ته یې راوړو. ماشومان خو هر وخت دغه ناری شوري وهي په دې شی په هغه شی ارزان ارزان چې پیدا کړو بغل مغل چې لږ ذره وهل محل د خواخوا خراب شوي دغه اخلو خپل بچیان ته راوړو.
د ادب خبره اکثره نه د خوښي وړ ځینو میوو موسم تیر سي، خو د اقتصادي ستونزو له امله خوراک د دوی او کورنیو په زړه ارمان پاتې سي. دا یوازې د محب او طاهر د ژوند او کور کیسه نه ده، بلکې د پلازمینې کابل او ولایتونو ډیری اوسیدونکي وایي سره له دې چې سږکال د بیلابیلو تازه میوو حاصلات زیات او قیمتونه یې هم مناسب دي، خو بیا هم دوی د پیرلو وس نه لري. میوه پلورونکي وایي سږکال په بې ساري کچه د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو د تازه میوو ښه حاصلات ورسېدلي، خو خبره یې چې په سمه نیمایي ورځ کې سل افغانۍ هم کار نه کیږي. د کابل ښار دوه اوسیدونکو او میوه پلورونکو محمد امین او واسي ازادي راډیو ته وویل
راشه کې مړی راوړي کاروبار سبل رسته مو خلک هغه چکړ د کاروبار کوم لري شل خلک یې بار کړی تر مشکل له خلکو سره داونه واس نشته چې دا غونډې واس سال سال خدي پریود باندې خدي خلکو جو واس نشته چې وای ما یو نیم سټه سولاغه کار نشته
ګور نه چوي یو شپیداو یا خل دې ولا د سیاو یا تیار دي خو د سر یو سره شل د خرڅو کل سل وی ولا درې خل دې خرڅې کړی خو خرڅې کې نه خل نشته خلکو سره واس نشته پیسې نشته مشکل کیش مشي هم ګور دې
دوی وایي د بیلګې په توګه د یو من یعنی و کیلو مڼو بیا له 140 تر 170 افغانیو او د یو من انګورو بیا بیا له 70 تر 90 افغانیو پلوري. ډاکټران وایي تازه میوې د انسانانو د بدن د اړتیا وړ ویټامینونه پوره کوي، او په خبره یې هر انسان په نورمال ډول په اونۍ کې لږ تر لږه دوه یا درې ځلې خوراک ته اړتیا لري. د داخله ناروغیو ډاکټرې سنیتا بهرام ازادي راډیو ته وویل
پر مفید ترین میوه کې برای اشخاص کې
د تازه میوه خوراک د انسانانو لپاره خورا مهم دی. تازه میوه کولی شي انسان بیلابیلو ناروغیو وژغوري، لکه هغه خلک چې تر من لاندې سخت کارونه کوي، د جلوهنې مخنیوی، د جنین یا د مور په بدن کې د ماشوم د سالم جوړښت لپاره. همدارنګه میرمنې د میاشتني عادت پر مهال ډېرې تازه میوې ته اړتیا لري. په هر میوه کې د هغه ځانګړي ویټامینونه او ګټې پرتې دي چې هر انسان باید لږ تر لږه په اونۍ کې دوه درې ځلې تازه میوه وخوري.
هر میوه په خپل وخت کې ځانګړي ګټې او د انسان د وجود د اړتیا وړ مدني مواد لکه کلسیم، پوتاشیم، اوسپنه او بیلابیل ویټامینونه لري. روغتیا پالان ټینګار کوي چې انسانان باید په خپل هر غذایي واده کې 2.5 ګرامه فایبر یا د وجود د اړتیا وړ ویټامینونو اخیستو ته ضرورت لري چې ډیرای دا په بیلابیلو تازه میوو کې ترلاسه کیدلی سي. د یادونې ده چې په افغانستان کې په تیرو دریو کلونو کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره ډیری خلک اوزګاره او اقتصادي ستونزې زیاتې سوي دي چې ډیری آن د خوړو او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی د تیرې مې او را روانې اکتوبر میاشتې ترمنځ د دې کسانو شمیر 2.4 میلیونه اټکل کړای دی. د ډبلیو ایف پی پر راپور کې چې پرون د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا پر وې پاڼه خپور سوی راغلی چې په دې موده کې به نږدې 2.5 میلیونه افغانان د خوړو له سختې ناامنۍ سره مخامخ وي. په راپور کې ویل شوي چې اوس مهال څه کم 4 میلیونه خلک له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ دي چې په دوی کې له 50 کلونو کم عمره 28 لکه ماشومان هم شامل دي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
تاسو زموږ خپل ازادي رادیو نوري د دې خبري خبرونه روستي راپور تر ازو. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر کورنۍ وايي په تیرو 3 کلونو کې د طالبانو لخوا د لګیدلو بندیزونو له امله د کابل ژوبړتن نه دتللي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په تیر نظام کې به د خپل کورنۍ او ښځو او ماشومان سره د کابل ژوبړتن تلل او هلته به د حیواناتو مرغانو لالیدو خوند اخیسته. طالبانو په افغانستان کې ښځې تفریح پارکونه محلونو ته ورتګه منی کړي. تفصیل لسنه کاکر نورو.
باغواش ډیر خوښسته زده ټول خلکو فاميلو سره راتلو.
دا احمد شاه صفایی د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی. وایي چې د جمهوریت نظام پر مهال خپلې میرمنې او ماشومانو سره کابل ژوبڼ ته د حیواناتو او الوتونکو لیدو ته تللی و. نوموړی د هغه مهال کیسه کوي.
کمنګ د فامیل سره تللی وو ول جالبات نمپل فامیل سره زما دوستان راغلی وو باغې سره زی او زای شو لاړو باغواشت لکه په جمهوریت کې که هر رقم حیوانات تل موجود وو
ډیر خپ فامیل راغلی وو خخ مرغان پکې وو
نو منګ ډیر لذت ته واغستون
خود غور ولایت سیدون کای حمید الله چې په دې ورستیو کې کابل ژوبڼ ته تللی وو ازادي رادیو ته وویل چې میرمنې ته د ننوتو اجازه ورنکړل شو
ولې دوی میاشتې وړاندې زه سره د ټول فامیل لاړم کابل ته چې کله لاړو باغیواش ته نو هلته موږ ته وویل چې تاسو فامیل یعنی زنانه اجازه نه لري داخل ته لاړ شي نو ما یوازې 2-3 ماشومان سره ونیول او لاړم باغیواش ته چې کله لاړم نو هغه رش او ولولې دا ځل نه وو.
د کابل اوسیدونکو فاطمه محمدی ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو لخوا پر ښځو د لګول شویو محدودیتونو له امله ژوبڼ ته د تګ جرأت نه کوي.
له بعد مرغه له هغه وخته چې طالبان راغلي ژوبڼ ته نه یم تللي ځکه ویریږم چې کومه پیښه رامنځته نه سي. ورځ تر بلې په ښځو محدودیتونه ډیریږي او موږ ته اجازه نه راکوي. موږ باور هم نسو کولای چې په آرامه زړه ژوبڼ ته او تفریحي پارکونو ته ولاړ سو.
باغ بابو یا پارک تفریحي دیگه در کابل وجود داره را بریم به خیال راحت.
خود طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل خروالی ویان نعمت الله بارکزی ازادي رادیو ته وویل چې د کابل ژوبڼ کې تر 100 ډیر بیلابیل حیوانات شته او ډیر لیدونکي لري.
په فعلاً بیش از 100 نمونه حیوان مختلف کې 100 ګونه مختلف
اوس مهال د کابل په ژوبڼ کې تر 100 ډیر بیلابیل حیوانات شته او له هر لحاظ د معیاري کېدو پر لور روان دي. په بیلابیلو بڼو خپل لیدونکي لري او د رخصتیو په ورځو کې لیدونکي ډیر زیات وي.
خصوصاً د اوقات تعطیلی بازدید کننده بسیار زیاد است.
هغه زیاته کړه چې د کابل ژوبڼ د ټکټ بیا د 10 افغانۍ ده او په بیلابیلو ورځو او مناسبتونو کې له 100 څخه تر 100 پورې لیدونکي لري خو د عوایدو په اړه یې معلومات ورنه کړل. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د دوی د حکومت لخوا د ښځو پر زده کړو تفریح ورزش او کار باندې ډېر محدودیتونه ولګول شول چې یو یې تفریحي ځایونو او پارکونو ته د تللو محدودیت دی. د کابل ژوبڼ په کابل کې یو له سترو او مشهورو تفریحي ځایونو څخه دی. د راپورونو له مخې د کابل ژوبڼ په 1946 لمریز کال کې د پخواني پادشاه محمد ظاهر شاه کورنۍ لخوا تاسیس او د ظاهر شاه زوی سردار نادر د دغه ژوبڼ د افتخاري رئیس په توګه وټاکل شو. د کابل ژوبڼ د خپل تاسیس په وخت کې د آسیا تر ټولو لوی او مشهور ژوبڼ و.
د خبرونه دوی منی مایتره ورسیدو نیمه نړۍ پروگرام درڅا په دوی منی مای کې لرو خو ترغه وړاندې ورزو په دوی منی مای کې لاند خبرونه ته دا راپورونه پر بنسټ د خوس ولایت په ازادي میدان ولسوالۍ کې ځل بیا د طالب سرتیرو پاکستاني پولیسو ترمنځ نښته پیل شوې چې لا هم روانه ده. د افغانستان کورنۍ ورسنیو د راپورونه پر بنسټ نښته نن مازیګر څلور بجې پیل شوې ده. د سرچینو په خبره په نښته کې له درنو وسلو کار اخیستل شوی. تر اوسه د دواړو خواوو ترمنځ د نښتې د اصلي علت او د نښتې له کبله د وخت مرګ شو لپاره جزئیات نشته. طالبان او پاکستاني چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. له دې وړاندې د تیر چهارشنبه په ورځ د دواړو خواوو ترمنځ په همدې سیمه کې نښته شوې وه. د خیبر پښتونخوا یو پوځي افسر د نوم له خوده په شرط ازادي راډیو ته ویلي و نښته د شپې ته بجې پیل او د سهار څلور بجې پای ته رسېدلې وه. د دې پوځي په خبره نښته د طالب سرتیرو پاکستاني پولیسو ترمنځ په سرحدي سیمه کې د یوې امنیتي پوستې د جوړېدو پر سر راپورته شوې وه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په برخه کې ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ په بل سبا د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا او 50 نوبتي غونډې ته خپل راپور وړاندې کړی. ریچارډ بینټ د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د راپور په داسې وخت کې ورکوي چې د طالبانو حکومت افغانستان ته د هغه په سفر بندیز لګولی. د طالبانو د حکومت وینځویلا مجاهد د بینټ راپورونه له مبالغې ډک بللې او ویلي دي چې هغه کوچني مسایل لویوي او له همدې امله یې افغانستان ته په سفر هم بندیز لګیدلی. غلی بینټ تیره اونۍ ترکیه او قطر ته تللی و هلته یې له یو شمېر افغانانو سره د افغانستان د بشري وضعیت په اړه خبرې کړې وې. د افغانستان لپاره د جاپان سفیر ژمنه کړې چې جاپان به د افغانستان په 9 ولایتونو کې 15 نمرني ښوونځي جوړ کړي. لارګ څخه په خبرې شوې خبر پاڼه کې طالبانو ویلي دي چې په کابل کې د جاپان سفیر تاکایوشی کورومایا د جمعې په ورځ د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره د کتنې پر مهال دا ژمنه وکړه. د جاپان د سفیر د ژمنې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي چې دا ښوونځي به کله او په کوم ولایتونو کې جوړېږي. او په پاکستان کې روانه اونۍ د پولیو د واکسین عمومي کمپاین پیلېږي. چارواکو دا خبره وروسته تر دې کړې ده چې له 14 کلونو وروسته په پلازمېنه اسلام آباد کې د پولیو پیښه ثبت شوې ده. دغه واکسین سر له دوشنبه شروع کیږي او ویل شوي دي چې تر 1.5 میلیونه ډیرو هغو ماشومان ته ورکړل شي چې عمرنۍ له 15 کلونو ښکته دي. په پاکستان کې سږ کال د پولیو 12 مثبتې پیښې ثبت شوې.
نړی اکثر د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکینانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
نو یو څوک چې په قفس کې باندې کې د خزو حالت ته رسیدای قفس کې او مرغۍ هم خلک باندې کې یو غاګي وځي خو سي غاګ هم ویل دي چې غاګ مو مورات دی غاګ مو باید ونه وځي
غاګ مې حرام
د طالبانو د حکومت یو بل بندیز او لدی عمله د افغان میرمنو اندېښنی. د اسلام دین د طالبانو د دې محدودیتونو په اړه څه وایي؟
د مسالې کې چې پیغمبر پاک وو چې مخ حجاب کې نه دی، لاسونه په حجاب کې نه دی، قدم په حجاب کې نه دی او ته وایې چې دی آیت د رسول الله نه خپويږي؟ که پیغمبر پاک یو شی بیان کړی دی آیت د اخر نه خپويږي؟
نن ام د موضوع چیرون ملتیا موکړي قدر منرتونکو د طالبانو د عدلی وزارت څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې د دې ډلې مشر ملا هیبت الله اخونزاده د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون تصویب کړی او دا قانون اوس نافذ دی. یاد وزارت ویلي چې دغه قانون په څلورو فصلونو او 15 مادو کې تصویب او په رسمي جریده کې خپور شوی دی. په دې قانون کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمي دي. دوی په لوړ غږ له خبرو کولو څخه منع شوي دي او دې ته ورته نور بندیزونه ورباندې لګېدلي دي. افغان میرمنې وایي چې دوی د طالبانو له نظام څخه مخکې هم خپل حجاب مراد کوه. د طالبانو فرمانونه د دوی لپاره رواني فشار دی. د زده کړو دروازې ورباندې تړلې دي، کار ته نه پرېږدي. هره ورځ یو نوی قانون پر دوی عملي کوي، داسې قانون چې نه د اسلام دین امر کړی او نه هم له انساني چوکاټ سره برابر دی. د کابل ښار یوه اوسیدونکې چې خپل نوم نه یادوي په دې عقله وایي،
موږ بغیر له طالبان نه سه طالبان موږ ته ووایو موږ اسلام موږ ته دا اجازه نه راکوي چې موږ به حجاب وګرځو. نه مخکې ګرځېدلی یو نه اوس ګرځو او نه مو هم خوښېږي. او پاتې سوی دوی دا بې ځایه نیوکې سي دي چې دوی وایي چې باندې به بې محرمه نه وځې، ته به دکان ته نه ځې، دکاندار سره به نه غږېږي. دا خو امکان نه لري. هرې کورنۍ کې ضرورت دي. اوس یو کورنۍ کې 10 نفره دي، 8 نفره دي، نارینه به یو نفر یې هغه به ځي باندې حلال رزق ګټلو ته ضرورت شته او که نشته نو دا به ځي باندې. نو دا ښځه ضرورت لري چې خپل اولاد له خاطره به باندې ځي، یو سودا به راوړي، لباس به ورته اخلي. دا به نو ماتلې ناسته به سې محرومې راسي او هغه له لاسه ونیسي او بیا به دا دکان ته بیا. اول خو دا بالکل غلطه نیوکه ده، ځکه څوک غواړي سه حجاب وکړي هغه به له طالب نه بغیر کوي، او هغه څوک سه حجاب نه غواړي سي وي کوي هغه که طالب یې هم هغه به نه کوي. سړی خامخا ځورېږي، خصوصا هغه انسانان چې هغه خپل په حجاب کې ژوند کوي نه غواړي سي به حجاب وګرځي. حجاب چېشته وایي موږ پوهېږو په حجاب باندې، دا خو حجاب نه ده، ته سترګې پټې کړه او هر څه پټ کړه، ته بیا څه خبرېږې؟ هغه به د تا په مخ کې په سر باندې هر څه سه هر رقم بورقه ته وایي روا بچي. نو هغه سه لاندې هغه کومه بې حجابي کوي هغه خو به خامخا کوي، هغه ته نیوای سي هغه له منځه وړای سي هغه منې کوای سي. نو دا دغه رقم خلکو لا بد لارې ته هڅوي، لا غلط تاثیر کوي، او موږ خپل رښتیا په روان باندې ډېر زیات بد تاثیر لري، ځکه چې موږ خپله په خپل خو بد باندې پوهېږو، په دې باندې پوهېږو چې آیا حجاب څونه لازمه ده او څونه نه ده لازمه. دا صحیح خبرې نه دي، ډېر غیر منطقي خبرې دي په الحال سره روانې دي.
اغلی اسما کاکړ چې د واتس اپ په بیلابیلو ګروپونو کې د افغان ښځو له ستونزو څخه خبريږي وایي، افغان میرمنې په قفس کې له بندي مرغۍ څخه هم سخت شرایط تیروي، ځکه مرغۍ خو خپل غږ پورته کولی شي مګر پر ښځو یې اوس په لوړ غږ غږېدل هم بند کړل.
نو یو څوک چې په قفس کې بندي کې د ښځو حالت دغسې دی، قفس کې یو مرغۍ هم خلک بندي کې یو غږ یې وځي، اوس یې غږ هم ویلي دي چې غږ مو عورت دی، غږ مو باید ونه وځي. حالت د ښځو په مجموع کې ډېر خراب دی په افغانستان کې. ټولو محدودیتونو تر څنګ چې لکه د کار محدودیتونه، بیا بندیزونه په کار لګول سوي دي، په درسونو لګول سوي دي، اوس په غږ د دوی بندیز وکړی. او بل دا دوی وایي چې دا مخ مو باید پټ وي، باید همیشه یو تکه یا ماسک تاسو واچوي، خو دا هم غودي ته سخته ده، ځکه چې ځینې خلک ځینې ښځې تکلیف لري، ځینې خلک سالندي لري. نو غودي څنګه وکړي؟ دوی مخ ته همیشه پټ وي، دا خو دوی ته یوه لویه ستونزه جوړوي، لوی صحي مشکل جوړوي په تېره په دې ګرمیو کې.
د ښځو د حقونو فعاله سوریا جبارخیل وایي چې ای کاش د طالبان حکومت له خپل هر فرمان سره د قرآن شریف یو آیات هم راوړلی، خو دا کار ځکه نشي کولی چې د دوی امرونه له اسلام سره برابر نه دي. نوموړی د طالبانو د نظام د نوي بندیز په اړه چې پر ښځو یې لګولی وایي،
پرختیا چې ما واوریدل چې دا بل فرمانی رئیس لري چې دا خزی باید مطلق مخی باید پټی کنه، د پخوا پخوان لایک چادری او باغوندی یا چې دا بیخی چې نقاب هم استعمال کو زمونږ سترګې ښکاری. خو طالبان یو شی ته باید پام ونیسي کنه چې مونږ الحمدلله ټول افغانستان د اول نه تر اخره پورې یو اسلامي مملکت ده، ټول خلک مسلمانان دي او هغه پویږي په خپل چې سره قام د خپل اسلام مختوی سي او خپل حجاب سره قام کوي، یا په هر شکل چې غوښتلې ده تر هوسه پورې د خپل افغانیت او اسلامیت نه کار اخیستی ده او خپل ژوند مخته وړلې ده کنه. هغې له خاطره چې اوس طالبان چې امر وکړي چې دا مثلا دا 3 کالو کې د طالبانو د یو بل امر او فرمان د صادرېدو په تمه و. هغه دا چې د نجونو لپاره مکتبونه باید خلاص کړي، پوهنتونونه دروازې باید خلاص شي. مونږ هر ورځ په دې غم یو چې درې نسله زمونږ په حساب پس پاتې شو، درې نسله د افغان ښځې پس پاتې شوې ده د ټولو ټولنیزو کارونو څخه. ای کاش داسې و چې دا پوهنتونونه خلاص شي، کارونه ورته خلاص شي، مکتبونه خلاص شي، بیا که چادري باندې ملاړ شي خیر ده، خو برنه هغه چې بیا نور یو بندیز هم دوی باندې راولي چې مخونه پټ کړي کنه، دا به یو د ښځو لپاره د برداشت وړ به نه وي. حتمان به دوی یو عکس العمل ښیي د افغان ښځې، او کېدی شي چې جامعه بین المللي او ټول رسنیوز دې باندې خبرې وکړي چې دا مطلق دوی باندې یو ظلم او فشار دی. نو بله خبره دا ده چې کېدی شي چې ځینې زموږ خویندې او میندې اوس چې دي که نه، مریضیګانې ډېر شوي دي، اسما ډېر شوي دي، نفس تنګي ډېر شوي دي، داسې حالات افغانستان کې ډېر شوي دي چې اوله زه په خپله د تاسو ته مثال ورکوم که زما د ټول کرونا کې ما خپله د ماسک مې ډېر په سختي مې استفاده کړې ده، هغه هم چې هېڅ بیرون نه وم وتلې، په دې چې ما یو دقیقه ماسک اچول زما نفس قیدېدل، هغې له خاطر ډېر مې کوشش کول چې بیرون لاړ نه شم او دا ماسک یوز نه کړم، که نه استفاده نه کوم دا ماسک. هغې له خاطره زه پوهېږم د خویندو او د میندو له درد څخه، د مریضي و څخه، کېدی شي چې ځینې ډېرې زیات کسان زموږ خویندې دا مرض ولري چې نه شي کولی خپل مخ پټ کړي که نه، او دا مخ پټول چې دا که نه، دا یوازې یوازې د امارات اسلامي فرمانونه دي چې دا مخ پټ کړي که نه، دا زیاتی ده چې زموږ خویندو سره کېږي او دې فرمان سره. هغې له خاطره باید موږ کوشش وکړو چې طالبانو خپل پیغام ورسو چې د خپل فرمانونو کې لږ غور وکړي که نه، یو حالت را نه وړي چې زمونږ ټول خلک د اسلام په ضد شي که نه، او اسلام کې هېڅ بدی نشته، څه شی چې مونږ کوو که نه د خلک چې کوي مسلمانانو کې بس هر رقم مفکوره ده، هر رقم تفکر ده، او هر شی چې په زړه کې او صلاحیت چې ولري د خپل فرمانونه صادروي.
بله، په افغان مېرمنو باندې څومره بد تاثیر کوي، دوی کار ته نشي تلای، درس ته نسی تلای، بیرون نسی تلای، اوس بل فرمان چې اتا په لوړ غږ به خبرې نه کوي، څومره دوی ته سخت تمامېدلی سي، څومره دوی نا امید کیږي.
دا خو درې کاله دا ټول خلک چې تاسو وګورئ زموږ خویندې او میندې چې افغانستان کې دي، او هغه خویندې میندې چې دلته راځي که نه، مونږ او تاسو ګورو د غربي ممالکونو کې چې راځي، زه خو همیشه هغوی سره په تماس یم، هغوی بیچارهګان ټول ډپریشن کې دي که نه، همدا اوس ټول ډپریشن کې دي، او اوس چې د افغانستان هم کله کله چې چا سره خبرې کوم، هم د جنکیانو سره او د ښځو سره چې خبرې کوم، ټول بیچارهګان د خپل د تحصیل د وجې نه چې د لاسه ورکړي دي، د تعلیم د وجې نه چې د لاسه ورکړي دي، کور کې چې پاتې دي او کارونه یې چې نشته، هغوی همیشه شکایت لري د دغې شیانو نه که نه، د په حساب د لوږې نه شکایت لري، د بیکاري نه شکایت لري، په دې چې دوی وکولی شي چې د دوی غمونه او د دوی مشکلات لږ کم کړي که نه، هغوی ته بیا هم یو بل فشار راولي چې په جګ آواز مه غږېږي، در نو بیخي او هغه د آواز هم د محرم شو که نه، دا نو شاید یو کال پس د زمونږ جنکیان ټول به د یو سخت ډپریس او د اتامنټل عصبي ناروغیګانو کې به مبتلا شي، او ټول افغانستان به خاموش شي. نو به دې غواړي چې یو خاموش شهر، یو خاموش ښار د افغانستان نه جوړ کړي، په دې چې افغانستان چې ده یو پنځوس نه یي شپېته فیصده یې ښځې دي که نه، هغوی دا صدا دا واس چې په حساب خاموش شي که نه، بس افغانستان خاموش کېږي.
بله، تاسو څه فکر کوئ د طالبانو نظام ولې داسې د ټولنې په یو قشر باندې تقریبا نیمایي وګړي همدا مېرمنې تشکیلوي، دوی ولې ورځ تر بلې دوی دومره تر فشار لاندې راولي، سره له دې چې مخکې له دې طالبان بیا وخته ورسیږي؟ اکثره کسانو دا خبرې کولې چې طالبان هغه طالبان نه دي، طالبان بدل شوي دي، اوس دوی ولې داسې کوي؟
طالبان هماغه طالبان دي طالبان کېدای شي چې لکه دا مدرن شوي به یې په دې چې دا شل کاله نور هم افغانستان کې د ټکنالوژي په حساب نور هم هغه شو کنه خو دوی هغه خبرې چې کوي ټول زد ناقص ده کنه هغوی خو وایي چې دا د میډیا د فیسبوک نه وایي تاسو کار مه اخلئ ښځو ته که ټولو ته وایي کنه تلویزیون مه ګوري تلویزیونونه بند دي او دوی به نه پوهېږي چې د دې غږ تمامه ورځ د فیسبوک نه جګېږي او د دې فرمانونه د تلویزیون د لارې نه خلکو ته راځي کنه خو دوی زد ناقص خبرې ډېر لري چې اپار یا وی چې څوک فکر وکړي دا کېدای شي چې یو کتاب هم ډک شي د دې نه هغې له خاطره اوس چې دوی دا تغیر کړی نه دي هماغه طالبان دي خو دوی غوښتل چې ورو هغه ځل چې راغلی و د دوی په خبره چې دوی نه پوهېدل د فتنې شروع کړل همدا چې د ننوته په حساب ټکولې شروع کړو د ښځو باندې فشارونه راوړل د نارینهو لپاره فشارونه راوړل خو اوس دوی پیښو چې راځه دا ځلې لکه ورو بس خپل پلانونه تطبیقوو خو خلک پوهېږي نه چې موږ څه شی کوو هغې له خاطره بس دا درې کالو کې د یاره ورځ قویدات نازل کړ بس تر هدې یاده چې نن زموږ غږ هم اوس غواړي چې خاموش کې
که یو بل اړخ ته فکر وکړو په ښځو باندې دومره ډېر قویدات راوستل دوی په خپل ځان باندې شک لري خپل ځانونه نسي اداره کولای او که رښتیا د اسلام لپاره داسې کارونه کوي
خو دوی چې وایي چې د بیخي ښځه او نوزي همدا علت یې د په خپل ځان باندې دوی البته اعتبار نه لري یا خپل ځان دوی نشي کنټرولولی دې له خاطره که نه خو ښځې چې دي همیشه زموږ په جامه کې وتلې دي مکتب یې ویلې دي او پوهنتونونو ته تللې دي هېڅ وخت هم داسې والاتی ور باندې راغلی نه دي چې څوک ورته وایي اته پانتون کې 200-300 کسان یو صرف کې ناس وکنه مونږ فکر نه کول ما غالکان هم فکر نه کول چې دلته جنکیان ناس دي کالکان ناس دي مونږ هم همداسې اوس چې دوی اتمن په ځان باندې باور نه لري دوی هغې له خاطره اته وایي چې اواز د ښځې هم مونږ وایي تاریکي د ښځې د بوټانو وایي هغه هم مونږ تاریکو دا شیان خو سمر ناسه مطالعه لرو د عادي سنه د اسلام نه هیڅ شی او ځای کې دا شیان راغلي نه دي چې دوی وایي کنه بس مونږ نه پوهیږو چې مونږ د الله تعالی اسلام قبول کړو یا د دې طالبانو قبول کړو په دې چې خپل محمد صلی الله علیه وسلم دین چې مونږ ته راوړل وای دا دین د وسط دین ده کنه او خپل حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یو عادل پیغمبر و چې نه افراط منل او نه تفریط منل مونږ د 1400 کاله مخکې لار شو کنه هغه وخت کې داسې یو حالت نه و په اسلام کې هماغه د عربو د جاهلیت په وخت کې هم داسې حالت نه و چې ښځو ته دونه قویدات راوړي کنه کاشکې د هر فرمان سره یو آیت قرآن هم چې دوی راوستي وي الله بس خلکو ته چې وښیي کنه چې دا آیت ده مونږ دې له خاطره تاسو ته دا فرمان صادروو بیا افغانستان خلک مسلمانان دي ښځې مسلمانان دي بیا اوري کنه او که دوی د خپل سر نه بس یو فرمان صادروي یو هغه شی چې په قرآن کې نه وي په اسلام کې نه وي په سنت کې نه وي او دوی خلکو باندې په زور او فشار غواړي چې تطبیق کړي دا خود نو ورځ په ورځ خلکو د دوی په مقابل کې کېدای شي ودریږي او دا نظام بخوخت نه کی او د اسلام نه لکه خلک لري لار شي
دنیا علمان چې په اړتیا د اسلام د دین په اړه معلومات لري د طالبانو د حکومت بندیزونه چې پر خځو لګولي په سخت ټکو غندي د موضوع د لارو خانه کول لپاره مولا قاضي محمد الیاس مدني سره چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منوره په اسلامي پوهنتون کې د ماستری تر کچې زده کړې کړي مرکه کړې چې په ګډه سره وګورو
د اسلام مبارک دین د هر څه د پاره خپل یو چوکاټ لري او د هر څه د پاره خپل احکام لري دا چې موږ د حجاب په اړه خبره کوو زبده حجاب د میرمنو په اړه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فعلی او قولی سنت ته څل بیان کوم اول کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل وتاک کې ناستو چې اسماء بنت ابي بکر راغله اسماء بنت ابي بکر په دې وخت کې پیغله شوې و ځوانه شوې وکړه چې پیغمبر پاک ته راغله نو چې کله پیغمبر پاک غیر تر پلو کتل فاعرض عنها نو برته د مخدس سترګي برته واړولي نو په دې خاطر چې فعليها ثياب حجابون رقاق دا اغي دا لباس او دا ډیر نریو ډیر نازک لباس ولکه مو باج وخت کې کوم توجه شو کنه نو د وخت نبی کریم صلی الله علیه وسلم اسماء بنت ابي بکر لوي له چې کله چې جلې د بلوغ درجه ته ورسیږي نو دنه مناسب نه ده لن یصلح منها ان یرا منها یعنی په کار نه ده چې د اغي اندام ښکار شي الا او وی ول چې په کار نه ده چې د اغي وجود ښکار شي مگر مخ لاسونه او قدمونه نو معنا دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دلته اسماء بنت ابي بکر له درس ورکړ چې تک بهر وزي کتره چا سره مخامخ کیږي نو نور لباس واغونده فقط مخ دي ښکاری باک نه کوي کلاسونه دي ښکاری باک نه کوي که قدمین دي ښکاری باک نه کوي نو دلته دغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت دی موږ سره او دغه سنت کې د دین کې غلو ګوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یاکم والغلو تاسو وي ځانونه وساتي د غلونه په تیش غلو کې په دین کې تاسو غلو مکوي افراطیت مکوي په دین کې ولی فإن من كان قات من كان قبلكم تاسو نه د مخ کې چې څوک موجود په امتونو کې هغه چا هلاک هلاک شو هغه په څو وجبانی په خپل دین کې غلو کولا نو اوس که په دې مسالې کې چې پیغمبر پاک وایي چې مخ حجاب کې نه دی لاسونه په حجاب کې نه دی قدم په حجاب کې نه دی او ته وایي چې دی آیا ته رسول الله نه خپويږي که پیغمبر پاک یو شی بیان کړی دی آیا ته د اخر نه خپويږي که اوس موږ چرته دغه سی وایي چې اوس فتنه ډیره ده آیا الله رب العزت په دې باندې نه پوهیږي چې په وخت کې به بیروبار جوړیږي په وخت کې به سیستمات راوځي په وخت کې به مثال خبرې دغه الکترونیک به مخ کې ځینو الله پاک به پیغمبر لویلې وایي چې کنه چرته د حالات راغله او د مملکتونو راغله او ټولنې مخې ته راغلي به دغه وخت کې مخم پټ کی نو چون دلته دا خبرې نشته ده په دین کې غلو نشته ده دین موږ ته واضح ده د پیغمبر پاک سیرت فعلی قولی تقریری ټول سنت د موږ سره په دې برخه کې موجود دي او ډیره په بخنه سره یو خبره بل اضافه کوم په وسنی وسر کې د محدثینو استاد شیخ ناصر الدین البانی رحمه الله هغه ویل چې زه دغه حدیث ته ترجیح ورکوم دا حدیث صحیح دی او زما مذهب هم دا دی چې خزي مخ لاسونه او قدمین چې د په عورت او په حجاب کې نه راځي
راځي د طالبانو د حکومت د روسي فرمان ته چې پکې ویل دي چې د خزو ټول مخ د پټي د خزي غاګ د ناوریدل کیږي څومره بیا افغان خزي په تکلیف کړي لرواني اړخه دوی وځپلې وی زبرولې
حکم د پاسه حکم حکم د پاسه حکم یعنی دا مطلب صرف د شرم د پاسه شرم د شرم د پاسه شرم څنګه دو د پیغمبر پاک په حکم کې دو احکام نور رو بس یعنی دین خو واضح دی قران احاديث اجماع او قياس د علما واضح دي دو په څنګه د څه خبره رو بس فکر کوم چې هغه قول معمول دو او دو د تشریع ورکه چې امام ابو حنیفه رحم الله په مذهب کې مخ حجاب نه دی خو د فتنه د مخنیوي په خاطر باندې من دا کار کو یعنی ته د رسول الله نن مخکرواني ته د امام ابو حنیفه رحمه الله نن مخکرواني ته د نور ائمه نن مخکرواني شیخ البانی رحمه الله نن ته مخکرواني یعنی دلته فقط یوازینی علت یوازینی هدف ته دی چې د خپل بادار خوشالول د خپل بادار ته د اغو احکام ورکول د اغه د تطبیق پروسه روانه ده او زمنن د افغانستان دغه بغیرت او دغه باشهامت قشر چې زنانه دي د دو په معنوي شکل سره د دو ختمول او د ټولنې کې حذف کول او وسره څنګه برته یو بي سي واده او یو بي کفایت ځوان نسل روزل او لوی ولدي
دوی دومره قیدات په مرمنو باندې راولي آیا په ځان باندې باور نه لري د فتنه له مان سره وهي ته دغه مملکت حاکم ووس خو ته فتنه له منځه سه ته مرمنو باندې ولې قیدات راولي
اصلا د خبره زو ساس منم اصلا فتنه نشته دو تشه د منځه ویسي ز تقریبا ز خپل من حیث یو عالم دین چې په اسلامي علومو کې تخصص لرم خو د حقيقي اسلام نه خبرم ما په حقيقي معنا سره علوم ویلي دي حدیث می ویلي دي قران می ویلي دي اجماع د علماو نه خبرم قياس باندې پويګم ز ډیرو اسلامي مملکتونو ته تلم غونډي مملکتونو ته تلم خليج ملکونو ته تلم یعنی ته یقین تاسو وکي چې ز خپل ملت ته دا وایم چې په کوم طریقې سره او په کوم مراد کولو د حجاب سره چې د افغان خويندو تعليمي سيستمونو د افغان خويندو تعليمي هغه بلډینګونه چې په کوم ترتیب باندې روانو د دوه کوم راتګو د دوه کوم لباس او په کوم حجاب شکل سره دولتله ز په چیلنج سره وایم چې په یو مملکت کې نشته د اسلامي مملکتونو یوازینه لوی مرکز چې دی چې د اسلامي مملکتونو ټول ورته رجوع کیږي هغه سعودي عربستان دی دا موږ تاسو ومنو ما په سعودي عربستان کې نه کاله د اسلامي علومو په تخصص په برخه کې الته کړی چې ما تخصص کولو زد اغه نه چیلنج ورکوم چې د افغانستان غونډي سیستم د دوه مال الته ښکارا کې په مدینه منوره کې او په مکه مکرمه کې چې دا د مسلمانانو مقدس خارونه دي چې د یو خاص عقیده لري کده سیستم چې د افغانستان غیرتی زنانه ولتلی الته موجود زم به د دوه خبره منم دوه وایي چې بالکل صحیح ده خو اصلا نشته دی اصلا نه فتنه و نه فتنه شته دی او موږ تاسو په هیڅ کله په یو فرد باندې د ټولنې قضاوت نشو کولای د دین ته قضام دادا چې موږ نشو کولای په یو فرد باندې د ټولنې قضاوت ته وکړي خو اصلا یو خبره بل کوم چې د دوه زړونو کې فتنه موجوده ده د دوه په ذات کې فتنه موجوده ده د دوه په شان کې فتنه موجوده ده غوړي دوه د دین نه خبره دي کله اوس مثال دوه مخ کې ویل چې د امام حنیفه مذهب کې غیبانه جنازه نشته دی موږ ځکه د ګلمن جنازه نه کوو نن وای چې د امام حنیفه مذهب کې د مخ پټول نشته خو موږ څنګه یې کوو د فتنې لپاره؟ هلته امام ابو حنیفه مني، دلته امام ابو حنیفه نه مني. خو دلته نه ده، دا دین د ځان دپاره، د خپل شهوت په خاطر، د خپل ګټو په خاطر، د خپل تجارت په خاطر استعمالیږي، نه دا چې دین ته د دین په نظر وکتل شي او دین ته د یو مسؤلیت او د یو وجیبې په نظر وکتل شي.
بله، دوی یو ځین فرمانونه وضع کړل، بندیزونه په میرمنو باندې، په ځوانانو باندې، په ټولو باندې دا بندیزونه راوستل. اوس بیا هماغه بندیزونه نورم تقویه کوي، چې یو بله خبرې دام کړې ده چې له دې وروسته د شب یلدا او نوروز او سمنک دغو مراسمو کې نه بل مانځل کېږي، میرمنې د نه سره راټولېږي. په دې خبرې وکړي، دا خو یو څه دي چې د تفریح لپاره، د وخت د تېرېدلو لپاره دا میرمنې ټولېدلې، دا مراسم نیول کېدل، دوی هغه هم اوس نه پرېږدي.
زه په دې کې دومره ووایم چې موږ هر مملکت، هره ټولنه چې چېرته انسانیت ژوند کوي، هغه دوه حالات لري. یو خپل اسلامي مقدسات دي، یو فرهنګي ارزښتونه دي. افغانستان هم د دې نه بمبره نه دی، بلکې افغانستان د نورو مملکتونو په څیر، د نور انسانیت په څیر باندې هم اسلامي دغه لري، هم فرهنګي. موږ هېڅکله فرهنګي د اسلامي چارو سره یو ځای کولی نه شو، په فرهنګي کې اسلامي باندې حکم نه شو کولی. نو په دې خاطر باندې چې دغه کوم ورځې چې دي، دغه زموږ عناناتو کې دي، دا زموږ فرهنګ دی، دا زموږ کلتور دی، دا زموږ یو لنډ اصطلاح باندې یو ساتیرې، یو سبب کېږي زموږ د افغانستان د محروم او مظلوم ولس لپاره. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په فرهنګ کې وزه تاسو ته وایم، نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ صحابه لوبې کولې، د وخت لوبې چې ارڅه موجود وي، لوبې کولې. نو بي بي عائشه ته ویل چې آیا ته نه غواړې چې ته دغه لوبې سیلو کې؟ هغه ویل چې ول نه یا رسول الله، زه غواړم چې وی ګورم، زه غواړم چې دا سیلو کوم. نو هغه عائشه به فرمایي چې زراغلم د پیغمبر پاک د اوګي مبارک سره مې دغه مخ ته کې خود، د ازما مخ د پیغمبر پاک د مخ مبارک سره ولګیدو، ما دا سیل کول. و ما نه دری ور رسول الله ویل چې یا عائشه بس نه دی، و ما ویل چې نه یا رسول الله ګورم. و به راته ول چې عائشه بس نه دی، سیل خو ډیرو کول چې یا رسول الله زه ګورم. نو کچرته لوبې، چرته ساتيري په اسلام کې نارواوي، آیا پیغمبر پاک عائشه له وای چې راشه سیل وکړه؟ آیا پیغمبر پاک عائشه له وای چې راشه صحابه وګوره؟ آیا پیغمبر پاک عائشه له وای چې راشه چې د هغه شان، د هغه جاه، د هغه جلاله به ام المؤمنین، ام المؤمنین عائشه ته وای چې راشه سیل وکړه؟ نو معنا دا ده چې اسلام بیل شه دی، فرهنګ بیل شه دی. هغه فرهنګ چې هغه په مطلق ډول سره د اسلام مخالف سیده، مسلمانانو زمنګ فرهنګ هیڅ کله د اسلام مخالف نه دی. نو ما ته له دا ویلو چې دوه ګوره، زمنګ دوه حالات دوه منځ وړي، زمنګ تعلیمی او تحصیلی بنیادونه دوه ختم کړو، اوس دوه دام راغسته ده چې زمنګ فرهنګي ارزښتونه ویسي. یو ټولنه، یو مملکت چې نه د تحصیل او د تعلیم په وړاندې باندې حرکت ولري او نه فرهنګي حرکتونه ولري، دا ټولنه یتیمه ده، دا ټولنه بی بنیاده ده، دا ټولنه هیڅکله د سعادت او د رفاه په لوري باندې نشي تللی، بلکې دا ټولنه بس د جنازه کیږي او دا نور دفن کیږي. د یو ټولنه
که څه هم په تیرو خبرونو کې مونږ میرمنو ته د مرکه په اخر کې ځینې خبرې درلودلې، نن به څه ورته وایو چې یو بل بندیز په دوی باندې وضع سوی ده، مرکه به په څه باندې ختمه کړو؟ افغان میرمنو ته چې په افغانستان کې دغسې سختې شپې ورځې تیروي، څه ویل به ورته ولرو؟
دومره به ورته به ووایو چې موږ د افغانستان نارینه، موږ د افغانستان علما، او موږ د افغانستان ټول با قلمه او باسواده خلک، دوی ته هم ملامت یو، هم خجالت یو. موږ خپل د ژوند، د خپلو اولادونو د تعلیم او د تربیه په برخه کې مصروف یو، خوشاله یو چې زما اولاد تعلیم کوي، د افغانستان مظلومه خور رانه پاتې ده، د افغانستان بیچاره لور رانه پاتې ده. دا هم ملامت یو، هم خجالت یو، او دې باندې د افغانستان ټول هغه وګړي چې په قلم پوهیږي او په الف با باندې پوهیږي، دغه ملامت یو، دا خجالت دی اومني. او د افغان د غیرتي ولست به دومره وایم چې موږ ستاسو په دغه لوی غم کې، په دغه لوی درد کې ځان د سره شریک ګڼو، ځان د سره شریک ګڼو، او الله له رجوع وکړي، او الله نه دا وغواړي چې د دس یو حاکم نظام چې الله د تانه نه ویریږي، الله دې موږ ونه خلاص کړي، ځکه چې دا د الله نه نه ویریږي. دوی کله چې انسان د الله نه نه ویریږي، د هغه چا نه ویریږي. نو فقط د سره په غم شریکۍ کې ځان شریک ګڼم، او دوی ته ملامت یو، دوی ته خجالت یو، او د افغانستان ټول خلکو باندې موږ کوم چې کومور هیڅ نشي کولای، هیڅ نشي کولای دغه مبارزې له دوام ورکړي، په شریک سره دغه غږ بدرګه کوي چې د افغانستان د مظلومو، محرومو، بیچاره خويندو نه موږ معذرت غواړو، موږ ملامت، موږ خجالت. بس
بله، ډیر ډیر
مننه، به عزت اوسېږي.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00422 1440 شپږ سو بیاو. په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. تربیه هي چاره.
کې خوشاله د سرو دون دی نن پده حجره کې نن پده حجره کې خوشاله د سرو دون دی نن پده حجره کې هر خوا ته بل شوه نې